السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې پروانګړې کې د خپل کوربا منورشان کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمې مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کی چارواکی وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي د ننګرهار چارواکی وای چې په اچین اولسوالۍ کې شپږ وسلوال وجل شوی دي او د آذربایجان د میډیا تر مخه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یوځای کې د اور لګیدو له وجې یو تن وجل شوی او لږ تر لږه دیرش نور لا درک دي اوستا خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي په بهرنۍ امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه دیرش هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي هغه زیاته کړه
دا سیاده زړه هی ودونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړی ته بونو ټاکل دی دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هی ودونو شپږ کاری ډلې په افغانستان پوري پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغه کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه د بیړنۍ حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې اوروس تخپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دې غونډې د تیاریانو په اړه خبري وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس به د رواني میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کل د پاکستان په قربتو پیل شوی وي په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانې وروسته وځنډیدې طالبانو یو سوتی یاډی پیغام خبر کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وجل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی د 1600 منټونو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خیي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړل شوي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ډی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د رپورټونو له مخې د طالبانو زنو لوړپړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 228 یونین کونسل او 15,403 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دی دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په هم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 ګټلې دي او تر ټولو مخکې دی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اړوند د دوه بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وجل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن مشال لډیو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه بېګا شپه ناوخته د چین ولسوالۍ په باندر او تریلی سیمو کې شوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وجل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر را بللی و د عراق په شمال کې د ترکی سواکونو په فوري توګه د استلو غوښتنه ترې کړې. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې به د عراقي حکومت اجازه د ترکی سواکونو عراق ته داخل شوي دي او د غیلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بلخو د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې د امنیتي سواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده چې په اړه له بغداد سره وړاندې هم خبرې شوې دي. نن په ارمینیا کې دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې وو، غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مدیر وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو ولسمشر دا خبرې رد کړې دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 4 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 لادرکه دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 22 کارکوونکي ژغورل شوي هم دي. د لادرکه کارکوونکو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګېدو پیښه د هغې وروسته رامخې ته شوه چې د تیز بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. اورسته خبردا چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاکو زخمیان کړي دي. د ریپورټونو لمخې د غتن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټیشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک کتن نیولې دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی دی، ویل کېږي چې دوه نور لږ زخمیان شوي دي. برېټانیا د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې مدله د غری پټونه شامل کړی دی. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای د ایشیا زړه هیوادونو پر روانه غونډه کې بعد افغانستان امنیت مهمه موضوع یو تمه ده چې پکې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قومي موومنت د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلی سیمو د لنګو شو سکولونو استادان وایي دغه سکولونو بیا جوړولو ته حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پرې ماتې شي.
او رپورټونه به واورئ چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکار ورځ ونمانځل شوه. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو درته خبرونه هم وړاندې کړل. او دغه خبرونو اولنۍ خبر زمونږ د دې رواني غړې اولنۍ موضوع هم ده چې په اسلام آباد کې د نهه او چهارشنبه په ورځ باندې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کیږي او په دغه کانفرنس کې به د افغانستان امنیت او پرمختګ د ایجنډا په سر کې وي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتي چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دوی تمه کوي په دې کانفرنس کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. صالح محمد صالح په دې حکله نور تفصیل درکوي.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکی وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تما وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. مشتمل لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې برخه درلوده.
په اسلام آباد کې د نهې او چهارشنبه په ورځ کېدونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې ویل کېږي چې افغانستان امنیت او د پرمختګ موضوع به د ټولو نه په سر کې وي. د کانفرنس لپاره پاکستان ویلي دی چې پوره تیاری یې کړی ده او د لړکې پرون د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کانفرنس ته د افغان ولسمشر د سفر وینا هم شوې ده او ممکنه ده پاکستانی چارواکي دا تمه کوي چې پکې به نوموړی ګډون کوي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله مومند دا ریپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه 2 ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په 2 ورځنی کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وړاند قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په تړاو 5م کانفرنس دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې د بلدیاتی یا مقامی حکومتونو لپاره انتخابات دریم پړاو او اخیری پړاو پرون سرته ورسېد چې پکې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې انتخابات شوې دي. داراس په کراچۍ کې هم شوې دي. خو اول د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو حال اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نه.
دریم او اخری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې او پدې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمه 12 پاتې ضلع په هغه کې وټونو وشو په دغه وټونو کې تر اوسه پورې چې کمه غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده نو هغه د ټولو بر روانه ده. د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې غری دی. په دې کې د مسلم لیگ نواز دلې 900 او سلیری چوکې هغه دی ګټلې دي. د غرنګ و پسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 300 چوکې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي هغه 200 او 300 چوکې ګټلې دي. خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي. د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړه هم شوې دي. والټا کول بګه هم شوې دي خصوصا په دې کې چې کومه د ذکر وړ پیښه ده هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په د ډزو په یو پیښه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پندې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو. دا غیر رستو په کې ډزې وشوي. پولیسو په دغه تور کې ځنی کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده. د دې ترڅنګ په شګرګړ کې هم جګړه شوې دي. هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې د غرنګ نور سیمو کې هم جنگ جګړه شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوړل دي. ورسره ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجالي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوائي ډزې دي وسله ګرځول دي کی تقریبا شلو پورې مقدمه درج کړی دي او د غرنګ 10 کسان نیول شوې دي. د الیکشن کمیشن چې کوم اوسه پورې اطلاعات راغلي او د غی چې کوم بیانات مخه تراغلي دي هغه دا اوټونه چې کوم دي نو دا ډېر تسلی بخش ګرځولې دي او د غرنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 وخت د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او غرنګ به دی چې کوم پدی وټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی او سونه خلک وټونه چولې هغه فهرست هم جاری کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیات خلک زیات خلک وټونه واچول او په دې 3 او 8 کروڑ خوښه 2 روپے خرچ راغلی دی.
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سرته رسېدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قومي مومنټ بریا ترلاسه کړې. بل اړخ ته د انتخاباتو پر مهال خواوشا 12 تنه جوبل شوي او دا راز 8 کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي. په دې حقه تفصیل د کراچۍ نظم خبریال محمد عمران راکوي.
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 250 ویخت یونین کونسلو باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 15% سوکو باندې متحده قومي مومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 سوکو کې متحده قومي مومنټ د 100 نه زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرست ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبې سیمې نه کامیاب شوي. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې دردې دمه د هغوی څلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمن په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکنانو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږ لس کسان جوبل شوي دي. د سره سره اته کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي مومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوې دي.
وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسلی دی پا دغا ٹولو زائیونو کی زمانگ دا پولنگ ایجنٹانو سرا زیادتے شوی دا پولنگ سٹیشن ناویستل شوی او دا خپلی خو خیرائی ورکلی شوی دی ہم دے تا ٹگیوائی منگوائیو او ثبوتو نا ہم لاندے کھو
جہاں ثبوت و شواہد پیش کریں بتا رہے ہیں
بلخوا پا شریکا پٹاکنو کی برخا خستون کی جماعت اسلامی او تحریک انصاف ہم تور لگولے چی پٹاکنو کی درغلی شوی او غختن اکڑی چی دا سندھ صوبے دا ٹاکنو دا کمیشن مشر دے لخپل سوکی سخا استفا ورکی دا یاد والدا چی دا جماعت اسلامی کراچے امیر حافظ نعیم الرحمان دا پاکستان تحریک انصاف دا کراچے صدر علی زیدی اور دا پاکستان پیپلز گن دا کراچے ڈویژن صدر نجمی عالم پا دے ٹاکنو کی لناکامی سر مخ شوی د ضلع حکومت جوړول لپاره متحدہ قومی مومنٹ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتی راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی په دې ورستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې ګڼ شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګې کړي چې استادان او زده کوونکي وای لا تر اوسه پورې حکومت بیان نه دی جوړ کړی. بلخوا سیړونکو وای چې په خاري سیمو کې کم سکولونو ته زیان ورسی نو حکومت هغه ته توجه ډیره ورکوي، خو پر وسط پات سیمو او قبایلی سیمو کې چې کم سکولونه خراب شوی دي هغه حکومت هم د پام نه غورځولې دي. په دې موضوع زمونږ همکار انیس اجمل یو رپورت برابر کړی، تاسو اوریدو ته را بولم.
په داسې حال کې چې د ډیسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستورې کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډیره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو، ټاټ لګي یا چاک لګي، دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي. خو موږ ته د اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني موږ یې نی خو چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا موږ پخپله په بوڼ باندې بوڼلی دي که نه.
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه. کارپوها عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وای ک سهم د آرمی پبلک سکول د پیخورستو د وسلوالو پرسی د حکومت رد عمل د 13 وختونو نه جلاو خو د پلتونو د یو سم رپورت نه پډاګه کول لوجی اوسم د دې رد عمل د شفافیت پړه ډیره پختنی پر ځای پرتی دی
فوج د علاقه باندې تیری دل یا پاغه علاقه کم ځای کی چی د سکول دی نو هغه د فوج احوال کړي دی یا د فوج علاقه دا نو دا شان دروازې یخ پنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کا تو خلا تر اوسه پوری د دې انکوایری رپورت نه راغله دوی دا چې کوم مشمان مرشوی دی او هغه سیویل دی هغه فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پوری دی نه مطمئن نه دی دې ټول عمل نه دی مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخه تر راغله او څنګه د هغه ریلارج مالجی خبر شو یا د سہولتونو ورکول خبر شو شو کې ډیر خلک راځي چې تصور کوله چې تیر شوی کم مازی کې پالیسۍ د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله ایخ پنیغه د هغه سره حمله دغه ایخ پنیغه نتیجه ده دا غي د وجنه یو ډیر وی فشار سره فوج مخشه حکومت مخشه او سیاسي ګوندونو مخشه
دا وسلواله لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د ستکونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشو د تیری ویل سیسی راهیسی په فاټا خبر پښتونخوا کې وسلواله په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼشمیر یې لا تر اوسه هم اغسي پراته دي او ماشومان یې لستکړو به برخې دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال محل د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې صفو باندې اوریدل شئ د مشال ریډیو یو بل رپورت ورزو رويټرز خبري ایجنسی لیکي د کالیفورنیا د سان برنارډینو په پیخه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکي تاشفین ملک په اړه امریکایي تحقیقات کوونکي وای دغه خزه په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت ډلې سره تړاو په اړه هم لیکنه کړې ده تاشفین ملک او دغه د خاوند سید فاروق کورنی وای دوی په سخته صدمه کې دي چې څنګه دغه دواړو د ګام پورته کړو په دې حق لا د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنده صد نورو
رويټرز خبري ایجنسی ته تاشفین ملک په اړه لیکي څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر ډزو کولو کې ککړه ده په دغه پیښه کې سوار لس کسان وبجل شو او ګڼ نور جوبل شول تاشفین د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري هغه ډیره وړه وه چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه رويټرز لیکي هلته د هغې کورنۍ سخته مذهبي شوه امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ویشت کلنې تاشفین د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه تاشفین د تیرې چار شنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برنارډینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې دا ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت ژمنه کړې وه او که چیرې دغه ثابت شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي بلخوا سی ان ان په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړی دی دا چې آیا تاشفین واقعي هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره سره تړاو لرلو او کنه رويټرز لیکي کچېره دا ثابت شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یو بل لوی حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکی لخوا په ولسی خلکو تر سره شو
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري او د راز نور اخوندور پروګرامونه هفتواری خبرونه تاسو لپاره لرو، چې د مشال ریډیو په نن خبرونو کې د اتوار د ورځې چې کوم خبرونه دیغه کې به اوري. د رواني غړې د مې تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنۍ امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر نو وخت مشال لیډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه ډیر شو هوادونه ته بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښي. اسلام آباد همکاري ته تیار دی. د خبره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر نو وخت مشال ریډیو ته وکړه. طالبانو یو سوتی اډي پیغام خبر کړی چې وایي د یاد ډلې ملا اختر محمد منصور دی په پاکستان کې دغه د سخت شوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو لسو ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندې دی. که څه هم دا له تر اوسه څرګندونه ده چې دا ډي پیغام پر اختیام د ملا منصور دی، خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواسطه ورته دی. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د بلدیاتي انتخابات 13 ورځ په کراچۍ کې شوي وو، او دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو دریم پړاو وشو. د ننګرهار چارواکي وایي د چینو لسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې وکړه. بلخوا د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده. په دې اړه یې له بغداد سره وړاندې خبرې کړې دي. نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره رائے چوی چې تر مخه به په هواد کې د صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي.
انیس اجمل لرته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په موخه چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي، او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا دا داوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجن زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجې قیمتونه او کرایان ډیر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقورین نه اون درول. ورسپانه لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ ټاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرول کې ناکام ده. حکومت لپکار دي چې د لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو د ځمواري جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه کده اولس د ود لپاره کار وکړي، نو ډېر زیاتې مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي اواله پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپانلې کې ک ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانلې کې چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نه خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې د ایکسپریس ټریبیون له یورپي هیوادونو د استل کېدونکو وګړو په اړه یو اداري لیکلی دی چې پکې راغلي پاکستانی چارواکي له یورپ نه استل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبری ایجنسی په یو ریپورت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې ریپورتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. وایي چې د ملا عمر ملا منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې ژور شوې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریا لیکي چې د دسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېشت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوی و. په دې نه څلوېشتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوي چې په پاکستان کې پاتې سي. اداریه لیکي چې د دې دیرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښی ده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل لمخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره شوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېشي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبری اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې ریپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غواګي. رويټرز خبري ایجنسی د پاکستان د سٹیټ بانک د یو مشر په حواله لیکي چې حکومت ته پکار دي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او تفصيلات یې په ډاګه کړي. نو موړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ سلويخ ارب ډالرو نه علاوه قرضه او دا شان نور څه شامل دي. د دې لیکنې ځنې برخه درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادی ډانچه بهتر کړي او د بجلی د نورو پروژو او څنګه جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی کې د کاشر گوادر اقتصادي رهداري پروژې لوجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي. د غسی تر یادی منصوبې لاندې بعد نو پاکستانی سړکونو للارې د چین سامانونه تر اروپا او منځنی ختیځ پورې رسیدو ته موکې برابرې کړي. خدای جان ستر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد د غسی ځنی ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سٹیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز اجانس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه بعد نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ سلويخ تارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغه سي نور هر څومره دي. پاکستان د خپل پیسو پر لیک د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅه کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دي. اشانسلی کی پدا هواد کی پزنګړی توګه د تیلو قیمتونو په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غرزیدو لوجه گرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سٹیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز تا ویل دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 0.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلی ده. نوموړي سیاست کړې هواد هیله لري چې راتلونکو کال به د پاکستان اقتصاد د 0.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خدای جان ستر مخه وسم ځنې مسالې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې پام روزه توګه د بجلی بندیدل او امنیتي ستونزې شامل دي. د سٹیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاری زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچا ساتل ګرانه خبره ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال لري خبرونه ته غواګي. پرون یعنی د خالی پوراز په مومند جنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت یو دستور شو چې پکې د رضاکارو خدمات وستایل شو. په مومند جنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیره د 800 نه زیاته ده. د سیمینه د مشال لیډیو خبريال شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
وونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان رضاکارو تر دې د کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنس فورت فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ور کړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ور کړی. زلزلہ چې کومه تیر راغلی او هغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمود ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکي او رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د سلنګز من کړی دی هغه کې موږ اصل خلکو خو مات شي ته شولې دي دا نه علاوه کوم ماینز راغلي دي او دغه سي اکسیډنٹ شوی دی پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایډ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لږ کوم د هغه خدمت ما کړی دی تر اوسه پورې
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړي وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیس یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې ال تا لوکل کس سره کانټیکټ کو او چې کانټیکټ مو سره کو دا غینه په سره په او هغه مو خپل کور ته رسولی و په غلنې کې یو سمو د مخ کې دلته اکسیډنٹ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمی هغه مو غلنې هسپتال ته وړو غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهارش ته بولیو
په محمود د جنسي کې د اتو سو نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمې د سازمان سره تړل شي وي او خدمات ورکوي ایجنسی سیکریټری هلال احمد پاکستان محمود د جنسي پوز خان مومن وای
مومند کی بزه صفو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کی دانش سکول تمانځي د ویزی دا یادې کمچل ته د ټیمونه لاړ ورسیدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخت پوري د نه خلصو بجو پوري دوی واپس راغلی نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې منګ نن چې کم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې یاره منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې یاره دوی مخ کې راش یو نورم د سی خخ کارونه
او ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیلو وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه هم ورکړې شو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په توګه ورلمانځل شو په دې اړه جوړ شوی غونډه کې یو شمیر ګډونوالو ویل چې رضاکارانه هلې ځلې د پښتنو د دود برخه ده په دې حق له تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوانه رضاکار کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلیو او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکار په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي نوموړي د شلمې زګیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاشا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خوراولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه
رضاکاری د پښتنو د دود یو برخه ده د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاشا خان وغوښتل چې پښتانه له ستونزو او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل د پښتونخوا تقریبا په 500 کلو کې درې لکه رضاکاران وروزل د رضاکارانو به وخت په وخت د هغو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې لویانو ته به یې حرفوي زده کړې ورکولې
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې له یوې خوا د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سراپا ناروغانو ته یو شمېر دوا درمل ویشي بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامداره ډول باندې هغه فرزند ایډز په برخه کې دا هغه کدي ګوزن په برخه کې دا هغه کدي سینو بغل په برخه کې دا هغه کا مثلا د هپاتایټس بی اتور جی په برخه کې دي دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامداره ډول باندې پیغامونه ورکوي
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لیډی ریمودي خپل خلکو ته پر رضاکارو کارونو بوختي وایي چې هر ورځ باندې ځانګړي وبوي ماشومان ته زده کړ ورکوي او پر رضاکارو کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي
زدي رضاکار په صفات هر ورځ شلون یلګیو ته وبویر کوم ډیر شو مشمونو ته هر مزدګر درس ور کوم هغه سره په څنګ څنګ کې زونونو ته چې هر چا سره وړم د رضاکار کورونې پر اما په هواي کم
یاد دی وی ل 200 قانون راهیسه د دې لپاره چې د نړۍ پور سپاته ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریب او بیوزلو خلکو سره مرستو ته وحسول شي د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکار نړیوال ورځ لمانځل کیږي سکل په خوځ کې د رضاکاران نړیوال ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمونږ په پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د پیښور په سروسز کلب کې د زړو او نایاب غاډو ننداره شوه چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیل خورونو ناراغلي خلکو خپل غاډي ننداره ته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا د سیلګری اداره وایي چې دغه ننداره د پیښور د خلکو ساتيري لپاره جوړه شوې و، خو هم خلک بیا وایي چې دوی د کلب ته د ننوتلو اجازه نه لري او یوازې خاص خلکو ته د ننداره نه د خوند اخیستلو موقع برابر کړی شوې و. تفصیل د پیښور نه زلاندې سبزی رپورٹ کې اورو.
پیښور کې د زړو او نادرو گاډو د ریلې او ننداري قربتوب کوونکی د کلاسیک لینڈ روور مشر عاصم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کلبا یوازې د کراچۍ زړه گاډي پیښور تراتل او د ځل پر ریلې کې د ملک د نورو خارونو گاډي هم ګډون لري.
دې ځل په کې تبدیلی راغله چې موشوا دا اوس کم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه راو رسیدل. کراچی ولا پرون شپې راغلی او تاسو نه غټ کراوډ دلته او شه دې په خبر کې دی ځل. اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے اونگ دا زاڑ گاڑی پریزرو کو او لو گرے سونا 50-50 60-60 کالا زاڑ گاڑی دی سنگ بچو خیال بساتے دا باغ سی ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وای چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د ننداري هدف د پیښور جنگځپلی اولستا د ساتيري موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پیښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اس خو د دې شپږم ځل دی خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خو دا خلکو ته زموږ یوت ته پته لګي د ونټج کاز باره کې بل لک شان ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک نه راشي ایت لک شان د انټرټینمنټ ملو شي ګاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سروسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتون کی ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلي دو اجازه نوي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د غاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر امیش کی یو دو فنکشن دی ٹورزم والا لا پکار جی کئی خدا سی کئی جی لگا عام پبلک لم اخی گانا دا اٹول ہائی فائی او وی آئی پی خلق دی گانا ام دی والا راغلی دی دی غو نہ دمر ٹینشن او دی تے نہ دمر تکلیف ملو شوی دی پوش پھلے عام سڑی دا ډیر تکلیف ملے پر پکار جی اگی پک اول کی او دی بات کی یا غی لزان لو رس ور کی چیر استا سو دا ڈیر شو ار عام خاص او دا وی پی لزان ل ڈیٹ تی کی
د اولست ساتيري په نامه د زړو او نادرو غاډو تابع شوی ننداري ته د عام اولست نه پرې خود وستون زمو د سیلګری د چارواکو مخې ته کې خوده خود سه جواب ورکول سخه ډډه وکړه. زلان یوسفزای مشال رډیو پېښور.
د مشال په نوم د خبرونې ګلو نوریدونکو لدی وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکوو. راتلونکو نه موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې پلارایو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده، په دغه او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام خوي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خبرونه کې ځای ورکوو.
د مشال ریډیو د سهرنۍ خبرونو د دې غړې اخیری ریپورت درته وړاندې کوو. تیر هفته د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شو زمکو د جوړو شو کورونو دیوالونه ونړول، خو په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالین وای چې د قبضه شو زمکو د راګرځولو کمپاین تش په نوم یا نمایشي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر استازو د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شوو ځمکو پر اګرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزي ادارو کې داسې اشخاص شته دي چې د قانون د پلي کېدو مخنیوي کوي او غصب تلاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دونه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوي وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون تر ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي، تاسو جرأتمندانه اقدام وکړي. انشاءالله ورو ورو کولای شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخل د نظام کې دي او که بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګولو ته وسپارل شي او بشر قانون حاکمیت مستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د زمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړی دي، خو اوسې چې د غصب په زمکو د ولاړو ودانیو د چپکېدو پریکړه کړې په کار ده چې دوام ورکړي. ننګرهار ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړې ده. خو دغه شورا منشي ذبیح‌الله ازمري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنی ولایتي اداره کې او په مرکزي اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي او یو خو بلګه دا تاسو دا کولای شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی زمکه غاصب کوي هغه سره د نظام حمایت سره که حمایت نه نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ ملي اسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسون چې ټاکل شوی و په هغې اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوي کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپله د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغوی هغه غصب شوې ځمکې په نښه کړي دي.
د یادولو ده چې کابو وکاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جیری به ځمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رقی بیار چی میں پخل پاتشی رقی بیار چی میں پخل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رقی بیار چی میں پخل پاتشی رکھی بیار چھ میں پخل پاتشی سحر وقت پاسے زار زار پرتے مزدور سحر وقت پاسے پشو گرو مین بت پاتشی پشو گرو مین بت پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لارا شاشنا شدکا گواد کت پاتشی شدکا گواد کت پاتشی رکھ بیار چھن پخل پاتشی رقیب یار چې می پخله پاتې شي دستا پستر گو کې بس پاتې شي دستا پستر گو کې بس پاتې شي رقیب یار چې می پخله پاتې شي رقیب یار چې می پخله پاتې شي ستا په خیال کې سخکارم زار زار افسوس چې ستا په خیال کې سخکارم دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي رقیب یار چې مې په خپل پاتې شي رقیب یار چې مې په خپل پاتې شي دستا په سترګو کې بس پاتې شي دستا پستر گو کی بس پاتشی رقی بیار چی می پخل پاتشی رقی بیار چی می پخل پاتشی